تاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یوه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنګي ساحې واړوو، خو جګړه مار ترې وتښتید. افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړې قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند یو پخواني قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل. عملیات د دوشنبې تر سهار وختي روانو، خو د پولیسو په خبره قیصاري له سیمې وتښتېده. په دغو عملیاتو کې د قیصاري اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوي او څه باندې 1.5 نورې ژوندي نیول شوي. نیویارک ټایمز لیکي قیصاري له ناوړه استفادو، ملیشه جنګیو او سیاسي خنډ جوړونو رانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوي سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې کله د فاریاب د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان وو، د خپلو سلګونو وسلوالو په مټ د خلکو په زورولو او د بشري حقونو په سرغړاوي تورن بلل شوی. قیصاري لمړی وار تیر کال نیول شوی او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشی شو. په ورځپاڼه کې د هغه د خوشی کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غني فکر کاوه دی به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي، ځکه لومړي مرستیالې جنرال دوستم لار ترې بېله کړې وه. اوس د ورځپاڼې په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګېري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاري د نیولو لپاره اقدام کړی وي. نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤول سید نجیب الله هاشمي په حواله لیکلي، جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاري ته غېږ خلاصه کړه او وی باخ قیصاري چې کله له زندانه خوشې شوی وو، د خپل پخواني رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره پلان لري له افغانستانه خپل 4000 سرتیري وباسي. په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو تلیواله دی. د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کېږي د ډونالډ ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستانه د 4000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي. که چیرې شمیر سرتیری وایستل شي، نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 3000 تر 9000 وي. د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده، تل ځانډیدلې. د ورځپاڼې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ټرمپ خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی. واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این ټلویزیون ته ویلي ټرمپ خپل هیواد ته د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې. ښاغلی پال باور لري چې اوس یې وخت دی متحده ایالاتونه له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې په پای برخه کې لیکلي چې قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سوله ییزې لارې هواریدلی شي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. سمه ولاد کندهار ولایت ل میوند ولسوالۍ نه په خپل سمس کلی کې موږ د انتخاباتو پایلې ته ډیر زیات انتظار یو، باید ژر تر ژره اعلان شي. جعفری لیکي ک نوماندان د انتخاباتو نتایج ونه مني، وضعیت به زیات خراب شي. میر احمد ملتپال د هلمند ل نادلی ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیون ل مسؤولو کسانو هیله کوي چې د پاکو او شفافو رایو په اعلان سره د ولس باور ترلاسه کړي. کریم شایدا د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي هغه کسان باید مجازات شي چې په افغانانو کې قومي نفاق ته لمن وهي. او محمد ظاهر بزګریار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي څوک چې افغان وي او افغانانو ته سپکاوی کوي افغان نه دی. د دې قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزي وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره دغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او دغه کمپاین لپاره
په زړپاڼه کې لنډه کیسه خپړه اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرون اورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداری کړي دا، من په قدم قدم د یار سره یاری کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینې او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینې بې برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تېره اونۍ ناپېژاندو وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. استاد خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فاصلے لم چڑ گتار لم چت مند فاصلے.
افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا څو موده وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلیو چې دومره شاعري کړې کې چیرې راغونډې کړې د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي، خو ویلې چې د کتاب د چاپولو پر ځای ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنگا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچے چھنے تو دری.
د ښاغلي افکار زیات شعرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهورو سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننۍ غڼه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یو لس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوستوار کولو په برخه کې د کابل پوهنتون، د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلې لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلې لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلې لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلې لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي سیړونکو او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړو. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمی کالیزی په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د دسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیل لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقاله او ویناوې وورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبی پیغام راستولیو چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست. د پیغام په یو برخه کې راغلی ول
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایطو او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګلوري معلوم کړي.
داسې مسټې چې موږ تاسو د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانۍ وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې باس کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کې خودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال سید اکرام هاشمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب. مرحوم پوهان صاحب د نجمد مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس سوه اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. د ده خدمات او د دغه کړنې چې په خپل دغه باارزښته ژوند کې کړې دي دا د یاده د ویستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې پنځه د بستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورک، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28 نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد معتمم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1298 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډري ډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نه شو کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي، موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیل برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل که چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو، او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسو د سینما خبره وکړله، پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما من په دغه برخې لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبختي جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړې دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویلی شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما په اند باندې چې دا اوس ما کتلی دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل. زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې سس غوختنی کړي
تو نوې مدیریتونه مونږ غوختي چې هم پکې د موسیقي مدیریت ته د تیاتر مدیریت ته په دې کې ما د ګالری او خاصه برخه د موزیم دی په دې کې مونږ درځو د رسنۍ او درځونی او مدیریت ته په دې کې مو بیل بیل برخه موږ چې کومې تشکیلاتي تشلرو د غیر لپاره مغوختنه کړی او دا بترینه غواړو
ننګرار یو دغه ولایتونو نه دی چې په خو به ورده سیلانیان راتلل په دې ننګرار کې ډیر داسې زین نشته چې د لیدو سره تعلق لري دغه برخه ته مو پام شته
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کی توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده موږ د دې لپاره کار کوو عملا لګیې یو موږ په بیلابیلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک اندوان یو اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي دا به همداسې غټوو زموږ په تفریحي زاینو بلن معلوماتونه جوړو پاغه پاړه ویډیوګان جوړو متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر ديار لسکلونو کې ډیر خراب شوی ان منګ د انټرنیټ سانتیاوي وسنلرو د یو عجبه و چې کله ز دفتر ته راغلم منګ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعال و دغه برخه یو هدف پوري منګ راکور کړی دی لګي ور باندې په پرمختګ منګ یو منظم ویب سټ نه لرو لا هم او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري او د کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیو لاس پکاریو او کار ور باندې کوو
د ننګرهار ورسپانه چې پراتونکو نږدې وختونو کې به سلکله نشي نو مې ورسپانه ده خو پاپته کې یو زل چافي کې څنګه کې دیشي چې دا ار ورس چاپ شي او د مینوالو لاسته ورسیږي دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی نه شخصي او نه هم دولتي
ابد سب زیو ته یادوان تاسو کوم چې دغه اخبار واقعیا د سر لوی خیانت شوی دا د غازی فکر دی د غازی تعداد دی د دې بنسټ غازی امان الله خانی خو به نوم تغیر شوی اوس داش من کوم چې دغه اخبار ته ز ډیر من يم کار ورته کوز ما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبر اعلان ورسره د مطلق کولفته د بختر اجانس مدیریت می مطلق کولفته ځکه د دوی بستونه هغه خوانی همکاران چې یو خال یو نیم کال مخ کې متقاعد شو دي هغه نورسته د بستونه نه دی ډک شوی وسما د دغه درې هفته په جریان کې سره دی چې بازي بورډونه موږ تشکیل ته عملی کار کو د دغه بستونه پروسس مو هم خلاص کړ شارټ لیست پروسس هم کړ ان شاء الله پراتون کې هفته کې ویم ازموینې هم واخلو هم دا برخه را تک وکاو او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه د موږ د ورسپانې په کیفیت باید کار وکړو او د ورسپانې ورسپانې کې دوه لپاره کار وکړو موږ دوم رکړي چې په دغه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو تراولو چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي او لن وخت کې به ان شاء الله موږ دژمنې چې اخبار به بیرته ورسپانه کوو
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولي دي ادبي جرګې دي د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې دراوستو څه پلان لري
وو د دې لپاره حتما موږ پلان لرو او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې منګ یو بورډ جوړ کړی دی دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پر منسجم کړی دی موږ یو ټغر باندې سره ناست یو افتواري غونډې سره کوو کله چې موږ مرکز کې یو خه مرکزیت جوړ کړ دغه مرکزیت به پراخو ولسوالۍ او طبي وباسو سیمو طبي وباسو کلو طبي وباسو خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم شروع کار شروع کړی دی یو خه مرکزیت مو ان شاء الله ورتجات کړی
تاسو مخ کې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي و اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغل تراغلی دغه برخه ته مو سکار کړی دی
منګه هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې اوس مې یو بل سوشل کمپاین په لارا چولې چې د بیلا بیلو د ننګرهار د خپل سیمو عکسونه انځورونه ویډیوګانې مونږ ته د زمونږ د پانی مینوال د کلتور مینوال زمونږ د ننګرهار د فرهنګ پال خلک دوی مونږ ته خپل انځورونه رالیږي مونږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو او داسې ورځ ورځم کیږي چې په ورځ کې حد اقل مونږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر او هغه مونږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویب سایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویب سایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه مونږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې عملا کار وکړو، خو ویب سایټ به هم ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوای، باید مونږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي، چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اطلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم راسره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ، د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی. په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ په کې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې دخیلي. او یو غټ اطلس مونږ په لنډ راتلونکي کې خو نشم ویلی، خو انشاءالله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا څلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و، او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیارغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغې پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپله باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره یې موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه هم نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو، به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولای شو پلان وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. ته ډېرې ونې دي، تاریخي اغزنې وچې شوې دي، بعضې بادونو ماتې کړې دي، د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو انشاءالله دا به رغو.
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او که مو نه وی لیدلی نو د دغې سیمې د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغې سیمې ته ولې چندول وایي. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوي او د دغې سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دې خوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د څوارلسم هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تېرېدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوي او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول پاسل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکرو نه مخ ته چې جنگ ته ځي، اوس لکه چې وایي قطعي کشف ټول اساکرو نه مخ کې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر عبادات دي.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چندولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلسینا نه شروع شوی دی، کابل سیند چې دی نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا ته ځي، د بالا قلا او بالا کو د چندول او همدا اوس هم چې بالا کو نو میږي د چندولو همدا دی، تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان وو، اقلیت د مونږ د ازاره ورونو وو. پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم ځینې کاکاها ژوندی وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری وو، کاکا بدرو تما غزای کې کاکا ایساق نومیده دا کاکاگان او چې دای ډیر د خلکو په منځ کې ډیر د شورلت درنوده د صداقت د ایمانداری.
ښاغلی اکبری زیاته کړه چې د چیندولو اصلي اوسیدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو. په چیندولو کې له قزلباشو او هزاره قوم سره د نورو ولایتو کسان هم میشت وو. د کندهار اوسیدونکی حاجي ملنګ چې په یاده سیمه کې دوکان لري د چیندولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي.
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازارس رایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه ځایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوي دي هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه چې موږ خپل مړه ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشته موږ په غس رایو کې خوشاله یو زه خپل دی ول سکال دل تر غلی مړه داخله نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به وسلی ژ خپل شپه ته روز بل ژوندۍ کوو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسرایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفه وبدی دا هر کورسی ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسر راضی سپینګری خلک راضی دلته راضی وای دلته منګه یو دوره و هو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته وصول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کی مور پلار سره راتل دلته دوه کوڅو کې ګرځیدلو کاته پورته دا ډیر په منګه لغه نه سیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندولو سم د درس امریکا او لندن جرمنی د چیندولو په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خېتونه دا ډیر کلک شي ده ډیر ښه شي ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی وې سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړل هم دی کنه سال کلکچې نه روبسي بلې تراره کې چې خوره کې مالګ نه لرم مالګ ما ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا ما ته دغه ډیر ښه شي نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر ده غم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکسي دغه چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای شي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسیدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېره خوشحالي وه یعنی د چیندولو د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه په خواني چیندولو چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي وه دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو حاجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سې دکان په نامه باندې دا ځای مشهور ده چندولې سې دکان دا ډېر تاریخي ځای دی دلته موږ دکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډېر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان و سې دلته
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سې اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشانه
قزلباش ته وکړي
کدار تو یې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه ستای او دوه مسجد ته تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړی و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به اول بیا بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه په خواني کورونه اوس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته
دی؟ هغه په خواني خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکی درلودلې. دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و. څو نقشونه ګرځي به دا په کور چې به ګرځېدلې د سې فکر کاوه چې ساتو زه پر تخت باندې روانم. دا سی وګړي چې ګرځي به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه شپږ درجه الا او درجه زلزله په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چپاسي دي، د سنجو کورونه نه دي چپاسي. د چندولو شاګه د لرګو په واسطه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه په خواني تنګي تنګي کوڅي او شپ کلتور د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تاسو خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواند راکړي. خلک ډیر با کلتور، خلک ډیر با فرهنګ، خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چې له ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډېرې مشهورې وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چندول پاغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایي چندول، کلمه د چندول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگانو او بل لونګي د چندولي وو، د چبلي چندولي وو، پایزار چندولي وو. دغه شیان عمل ته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لېږېده.
څومره مشهور وو چندولي
والا هم دا وسم د لونګي چندولي او د شال چندولي خو ډیر خو لګدي خو په خوای ډیر با شهرت وو. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد وو. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینه ته یو چبلی وای د چبلی هغه د چندولي وایم د دې قیمت څه دی؟ ما ته وایي چې وسه بداله.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چندولي شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي کاکره ویل چې لونګي چندولي زده. کوم ښځه وایي دا خو د مامزایانو دی، دای خو د پیسېدارانو دی، د دې ښځه وګوره شال چندولي په سر کې اچولی دی. دا خو ډیره مشهوره وو ډیره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دی. مخکې دا چندولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد کدارت وایي چې چندولو لبخانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خواني خلق اوس نسته دي. د چندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دي داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چندولی فرقمشرو، دا خلق اکثریت یې ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پاڼه لرو. پنننی پانا کی با دجواندانه دیو بل رنگ پاڑا کی سو زمان همکارا ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسلی لندکسا خپڑ بڑانده که بی
زر پانا
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. د یې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله دې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه؟ هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل، له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه؟ په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یوړې
ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلی د دې غونډې نوې چې ما هیر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې را وخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه، په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله، ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولوېده، ټنګ ټونګ یې سو. هرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شویدل.
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خپلې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعره کې ویلو.
نمو سودا کړې دا، نمو غداری کړې دا، نمو سودا کړې دا، نمو غداری کړې دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا، نمو سودا کړې دا، نمو غداری کړې دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا. منګ د جانان هر یو ستم دې په کرم ګڼل، منګ د جانان هر یو ستم دے پکرم گن لے، نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا. منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے، نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا. منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا. او شیر دا پسر دا دارے چی سرونا اوشندل پا مینا، پسر دا دارے چی سرونا اوشندل پا مینا، پا حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا. پا سرددار چی سرونا اوشندل پا مینا، پا حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا. او پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، نمو نام نمو حواس و نمو مینا بازاری کرے دا. پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، نمو حواس و نمو مینا بازاری کرے دا. او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو، د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو، د دې پخپلو وینو مو د مینې آبیاری کړی دا. د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو، پخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړی دا. او دلتا دلت په هر کال را اوری د بارود لمبه، دلت په هر کال را اوری د بارود لمبه، منګ دې کلی نه د تللو تیاری کړی دا. او افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپیو، افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپیو، د دې چمن سره خو منګ ډیر خواري کړی دا. مهرباني خوشاله سو خو دې باندې اجازت غواړو.
سلده خندل پو مینا اس رقم کار ما کوا، زڑ میں تاپ دس غم نلری، ظلم فما ظلم فما خوار ما کوا. سلده خندل پو مینا اس رقم لے سنکلپ بنا
نظر کا وارا سا مر گیا زرکھوارا زامر کیا لوبے پاپی مار ماکوا سلدے اندل